په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونه کوو. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جولی د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادیې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسوو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت د کانادا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیرانو سره راټولې کړې وې څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې. په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تا پرجمنی و دریگی. یوا و دیش کلنه مور او دهغه دو کلنه لور دهغه سختو ټپونو لامل ساور کړه چې پنځشنبه پورس په مون شن کې دی او افغان تاب الخوا د موټر په وسیله له ګڼو نور کسانو سره انټپین شویو. څارنوالانو د جمعې پورس ویل چې لکټر لګه نه دیش کسان په دې بریټ کې ټپین شوی چې د زینو حال نازک دی. بریټګر موټر دهغه کسانو په لور روان کړه چې ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شویو. مور او لور په دې بریټ کې سخت ټپیانې شوې د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوې ده. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لیندې یا قوس میاشت کې افغانستان د 190,200,000 ډالر په ارزښت صادرات لرل خو د جدي یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د وات اصفهان تاسو ولیدې. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي دي. د هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورت وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورت او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یو غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبگانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبگانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 نور ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس چې یو 30 کلن دی د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تب دی چې په اوتریش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې 2 کسان سخت ټپیان شوي او د 3 نورو ټپونه برسېرن دي. د پولیسو ویاند راینر دینیوس وویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکرین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکرین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکرین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمیر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استاد استیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړی. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړی استاد کې لاک په دې پلاوي کې نه ده شامل. امریکایي چارواکو خبرلاند ته دا هم وویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استازو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ښایي سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه ترسره کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف زیات شوی دی. اختلاف هم تر ډیره د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودو پر چمتو کولو څرخي. چین د څل لپاره هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودې چمتو کولو امتیاز ترلاسه کړي.
منشیتوب یا د اداري پلاوی په سر کې وي او خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې خپل خوخي مسائل هم په ایجنډا کې راوړي یا مشترک راوړي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي.
په اړه مو د سیاسي چارو د یو شننکي نظر مخسته. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د ولسی جرګې پخوانی استاذ فوزي کوفي چې د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې پرون د افغانستان په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی وای سیاسي اپوزيشن ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي.
I think pressure is the only for
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حلار او فشار اوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزيشن ته باید د تنفس او بقا فضا ورکړل شي.
یوش میر افغان میرمن هم د منشن کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیر نه کړی. په ننګرهار کې بیا لزده کړو پاتن جونې وای د راتلونکي هیلې مړه شوې دي.
که زده کړې مې بند شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ له مختلفو خلکو سره سیالي کولی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چاته وسپارل شي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ټرمپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د دې هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به لیسمت سروان وورو.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړې لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیوا چې د یوې ځانګړې قضیه په برخه کې د مسودې د جوړولو وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط تاکلی شي. د تیر کال په منی کې څرګند شو چې چین غواړي د افغانستان د قضیه لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخب غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي چې له 2020 راهیسې د کابل له سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو د رول غوښتون کوي. یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کانی سرچینو د ارزښت تکبله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عزت الله پیژاند وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیشته لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤل نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجی ډیپلوماټیک تعامل پیل کړي او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر و مانه. چین کولی شي د قلم لرونکو دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړي کړي. دا یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله. چینایي ډیپلوماټانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړو ته ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلی چې چمتو دی د دې قضیه پر سر له پاکستان، جنوبي کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ هم دا راز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودې د چمتو کولو د رول پر سر د امریکا او چین د اختلاف په اړه مو راپور واورېده. په دې اړه عصمت څروان د سیاسي چارو له کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امنیت شورا د ننه د افغانستان په اړه دقیقا چې ځینې هیوادونه سخت دریځ لري، ځینې هیوادونه نرم دریز لري، په مجموع کې په اوایلو کې پاکستان بیا روس او چین او ډېر هغه دایمي او غیر دایمي هیوادونه چې بیا ډول د طالبانو سره خواخوږي یا همدردي یا روابط لرل، هغوی د امنیت شورا د دغه غونډو په جریان کې ځینې یو ډول طالبانو سره د نرمي نه کار اخیستلو او یا غوښتل ک امریکایانو سخت زب استعمالوله یا سخت الفاظ استعمالول یا بندیزونو یا نور خبرې کولې، بل طرف ته به روس او چین د دوی د ویټو یا دوی به د کارت نه پرېښودلو.
په امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف دی، دا مسله څومره جدي تاسو ته ښکاري؟
طبعا چې هر هغه واد چې د مرګولو ملتونو د امنیت سازمان د منشیتو بیا د هغه د اداري پلاوی په سر کې وي، هغوی خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې د خپل خوښي مسایل هم په ایجنډا کې راولي یا مشترک راولي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي یا په ډېرو مسایلو باندې نړیواله ټولنه د تحمل وړ نه دي، هغوی تحمل ته راوهڅوي یا الفاظ چې دلته جوړیږي هغه داسې استعمال کړي چې طالبانو باندې سخت تمام نشي. خو ظاهره خبره ده چې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډېر ځل داسې کیږي چې په ځینو مسایلو باندې امریکا او روسیا او چین سره پټکار کې شي. ډېر ځلې هند غوښتل چې د لشکری طیبه مشرانو باندې سخت پابندیان ولګوي، امریکا او اروپایانو سره راضي وو، خو چین به دغه اقدامات یا شو امنیت شورا ته وړاندې کېدونکو مسایل هغه به ویټو کول یا به نه پرېښود چې پاکستان ته فشار لاندې راسي. نو دا هر څوک چې په امنیت شورا کې وي هغوی بیا خپل یو داسې ډیپلوماټیک چینلونه جوړ کړی وي چې د غوډلار غواړي چې خپل هغه هیوادونو ته جدي سرکې روابط لري، یو نرم خوخي یا یو رعایت ورکي ترڅو بیا د مقابل کې دوی دغه خپل غوښتنې ومني. نو دلته هم دا فکر کوم چې دا مسائل هم دغه ډول تکراریږي.
د سیاسي چارو لکتونکو او ژورنالیست سمی یوسف زی سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو په باب مرکه و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رول د موقت وخت لپاره د هغو بندیزونو په لری کولو کې هم مهم دی چې د طالبانو د پلسګونو چارواکو د سفر کولو په برخه کې پر هغوی لګول شوی دی. بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د هغو لوړ پوړو چارواکو سفر کولو ته چې نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي کمیټې د بندیزونو په فهرست کې دي. دې کمیټې په دې وروستیو کې څو طالب چارواکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د 2015 کال د فبروري په 14 د امنیت شورا کمیټې چې د 1988 پریکړې لیک له مخې جوړه شوې د احمد ضیا آغا لپاره د سفر د بندیز معافیت تصویب کړ. نوموړی چې په نور احمد آغا مشهور دی او په 2021 کال کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د 2012 کال د جنوري په 6 د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د افغانستان سولې ثبات او امنیت ته ګواښ ګڼل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی. د امنیت شورا دې کمیټې په بیان کې ویلي چې د هغه پر سفر د بندیز معافیت نوموړي ته اجازه ورکوي چې د روسیې فدراسیون د یکاترینبورګ ښار ته سفر وکړي او په مالي چارو کې د سایبري امنیت په اړه د اورال فورم په نوم غونډه کې چې د فبروري له 19 تر 21 پورې پلان شوی ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې کمیټې همدارنګه ویلي چې د 2015 کال د فبروري په 10 عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک ته چې په مولا عبدالغنی برادر مشهور او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه دنده مخته وړي قطر ته د سفر کولو په نیت هغه له بندي څخه معاف کړی. ویل شوي چې هغه ته اجازه ورکړل شوې چې د طبي درملنې لپاره د 2015 کال د فبروري له 9 څخه د مارچ تر 3 پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. مولا عبدالغنی برادر د دې سفر په ترڅ کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو یې خبرې کړې وې. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د ځانګړې کمیټې د جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د په لسګونو طالبانو چې ډیری اوس په حکومت کې لوړې دندې سرته رسوي نمونه شامل دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت د ولسی جرګې پخوانی استازي فوزیه کوفي وایي چې سیاسي اپوزیسون ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي چې د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. اغلې کوفي دا خبره پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې ناسته ته وکړه. په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کهر او د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړی جیسن کرو هم ګډون درلود. اسمت سروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د شنبې په ورځ د جرمني د عامه خدماتو تلویزیون زی ډی اف د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې افغانستان ته ځانګړې پاملرنه تر عنوان لاندې یو ناسته جوړه کړه. په دې ناسته کې فوزیه کوفي، حنا ربانی کار او جیسن کرو ګډون درلود. غونډه د زی ډی اف د نړیوالو چارو خبریالي کاترین ایګندوروف پر مخ بیوله. فوزیه کوفی د دې پښتنې په ځواب کې چې افغان میرمنې د افغانستان د بدلون لپاره له نړیوالې ټولنې څخه څه تمه لري وویل.
I think pressure is the only for
زه فکر کوم چې د محلي وزنې حلار او فشار اوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزيشن ته باید د تنافس او بقا فصافر کړی شي سو د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. ټول د اپوزيشن دیموکراسي او د خزو د قانون په اړه خبرې کوي خو ان زموږ لپاره د خزو د غورځنګ په توګه د وی ستراتیژي تنظیمول اسانه نه دي. زه فکر کوم چې سیمه باید لټولو اړخونو سره خکې شي.
پليټیکل اپوزيشن
کله چې جیسن کرو پښتل شول چې د امریکا نوی اداره د بهرنیو سیاستونو په بدلون بوخته ده او د واشنگتن د مرستو کمیدل د افغانستان پر خلکو ناوړه اخیس کړي نو هغه چې دوه ځله په افغانستان کې دنده ترسره کړي وویل د نوی ادارې لټولو پالیسي سره موافق نه دی خو خپل هڅو ته دوام ورکوي. د یو موضوع په اړه تر باسه او خبرو مخکې هغه په ایجنډا کې نشي شامل دی. هنارا باندې کرده پاکستان د چارواکو د حقوق ډیپلوماټیکو هڅو یادونه وکړه چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو د نرمولو لپاره د بندو دروازو تر شا کړی خو نو موري د دغه هڅو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسیدل د مونشند یو شپېتمه امنیتی غونډې اساسي ایجنډا ده. په دې کانفرنس کې د امریکا د برستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره وکتل او پر سیمه ایزو او نړیوالو مسلو یې خبري وکړې.
یو شمیر افغان میرمنې د مونشن د کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیر نه کړي. یو شمیر دغو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له پامه غورځول کېدای شي پراخ برګونونه او ناوړه پایلې ولري.
یو شمیر افغان میرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه وایي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مغرزول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغه وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ چې د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري او که چېرته مور باندې بحث ونشي او د حل لار ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانا ما دخترا زنا خاصم
موږ سوانان جون یو خزي غوختل چې خپل غږ پورته کړو خو بدبخت نه هیڅ څوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ د ناست د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي زموږ حقونو ته رسیدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې تر سره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړې نه کوي خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهم ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي. خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدود پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو د 2020 کال کې د دوی له واک ته رسیدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو د دولتي ادارو په ډیرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په موضوع کې تمکیږو. په ننګرهار کې له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي. د دوی په وینا دا څلورم کال دی خو لا هم د طالبانو د امر ثانی فرمان نه دی ورکړل شوی او که د دوی په خبره لګیدلې بندیزونه نور هم دوام وکړي نو زده کړې درسونه به یې هم له یاده ووځي. دوی له طالب مشرانو غواړي چې پر مخې د تړل شوو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصله فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپل استعدادونه هل زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت اقتصاد ټولنیز ژوند په دغه کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړو ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره لپاره هم هڅې کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغانې په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله ده، وایي په ډیره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پر مخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی او د هغه لاره مو تعقیب کړې.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي د امرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هیرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په ځلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لرې کړي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مسلمانانو او نیکی هلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه ستاسو شته دغه زموږ دغه تریوځه پر ورسو چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادرې هم نه کوي. دلته دوا ګنجب ستا دوشنبه او پنځمه په دې لاس واره چې رنگ وو یو ور جواب درکې. بل مشکل دا دی چې دوی وړاندیزونه ډیر ګران دي، خلک لږ استفاده ځنې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سلاتیا پوانی ورکی هغه یو سلاتیا پوانی هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفول ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هله کوم چې دغه زموږ دغه تریوځه پر ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجي سي او دغه خپل مصرفونه کم کې انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک 200 دقیقې ضرورت لري، 50 دقیقې ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیر مننه په مخه مو ګلونه.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په افغانستان کې قانون او معدنونه اوسنه حاکم ادارې لوري ارزان او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کیږي او بل نیمګړتیا شفافیت نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري په افغانستان په غم کې نه دي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهله ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشورت حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر ترې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې. باید زر ته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله ساحل ګومن لوسالی اوسیدونکی یم زالو خیر د کلیم. خو موږ خستونزه دغه د سیو کانټینیو او شای کار نه کوي. باید سانټینیو شای راته منظور سیس او سړک هم بیخي اندازې زیات خراب.